سلمى سندره مو ازادي رادیو نو اوریده د مخام شپک بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو مخامنې خبری مجلې پیل شوې. په لمړۍ خبری مجله کې زفریده حورسیفی له خپل همکارانو سره البته درته وړاندې کوم. اوري چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د خپل سیړنو پر وړاندې کې د نتیجې تر رسیدلې چې د افغانستان د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې یو شمیر کاندیدانو د خپل کمپاینونو لګښت د انتخاباتو کمیسیون ته کم خودل او ځین نور بیا د انتخاباتو د پروسې په اړه سم نه پوهیدل. افغانستان کې د ایسف د ځواکونو مشران وایي چې په 2014 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو وروسته به دوی په هیڅ ډول جنگي عملیاتو کې برخه ونه اخلي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخاردوان مراد او د نن ورځې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,50,000 تنو ته رسیدلی دی. جمهور رئیس حامد کرزی د اوکو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه او د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره ترکیې ته ورسید. او پاکستانی مقاماتو نن د دې هیواد د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په قضیه کې د پولیسو دوه افسران په دې تور چې د بوټو د ترور په مخنیوي کې پاتې راغلي ونیول. پاموکړې پوره خبرونه تا. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,50,000 ته رسیدلی دی. د دفاع وزارت وایان ظاهر زمین په کابل کې خبریالانو ته ویل چې له ټاکلي مهالویش نه مخکې د ملي اردو د جوړېدو چارې روانې دي.
روان د انکشاف توام با کیفیت ادامه داره و از
دوای د ملي اردو د پراختیا بهیر له کیفیت سره یو ځای دوام لري. د امریکا د متحده ایالاتو د همکارۍ له دفتر سره د مهالویش لمخې په ګډه کار کوو چې 1,50,000 ته شمیر وغرسو. موږ څو میاشتې په دې کار کې مخکې یو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي اردو ته له وسلوالو مخالفانو سره په ورځنیو خطو چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. د دفاع وزارت وایي روان میلادي کال کې د ملي اردو 800 سرتیري وشل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه او د افغانستان، پاکستان او ترکیې په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون کولو لپاره نن له غرمې مخکې د ترکیې د استنبول ښار په لور روان شو. د جمهوري ریاست لخوا په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوی سبا جمهور رئیس د ایکو په سرمشریزه کې د سیمه ییزې همکارۍ په اړه وینا وکړي. د اعلامیې له مخې جمهور رئیس کرزی به د جمعې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ترکیې په 5مه دورهي اړخیزه غونډه کې هم ګډون ولري. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وشي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د 500,000 اړو افغانانو لپاره 14,000 میټریک ټنه غنم واخلي. ډبلیو ایف پی په دې اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه غنم به د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په مالي مرسته په سیمه ییزو بازارونو کې واخلي او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ته به یې ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دی او په مرسته کوونکو یې غږ کړی چې 132 میلیونه ډالر ورته برابر کړي. په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې ډبلیو ایف پی په 2011 کال کې 1.3 میلیونه اړو افغانانو سره د غذایي مرستې پلان لري. د کابل فرهنګي کمیټه وایي د هغه څه په وړاندې به مبارزې ته دوام ورکړي چې دغه کمیټه یې فرهنګي یرغل بولي. د کمیټې نن د کابل د څو تنو روحاني، عرفاني او ادبي شخصیتونو د لمانځلو لپاره غونډه وکړه. د کمیټې په خوا هم د یو شمېر ملي شخصیتونو د لمانځلو لپاره غونډې جوړې کړې دي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. پاکستانی مقاماتو نن د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په قضیه کې د پولیسو دوه لوړ رتبه افسران په دې تور چې د بوټو د ترور په مخنیوي کې پاتې راغلي دي ونیول. سعود عزیز او د نوموړي مرسیال خرم شهزاد وروسته له هغې ونیول شول چې په راولپنډۍ کې محکمې د هغوی د ضمانت غوښتنه رد کړه. دغه دواړه افسران بېنظیر بوټو ته د ناسم امنیتي تدابیرو په نیولو، د عدلي طب د مخنیوي او د پیښې د ځای د شواهدو په منځه وړلو تورن شوي دي. بوټو د 2009 کال د ډسمبر په 20مه نیټه په راولپنډۍ کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وسلوال برید او ځان وژونکي حمله کې وواشل شو. د ایران د حکومت د مخالفو ډلو مشرانو د حکومت لخوا د خوراکي موادو په تولید او انرژي باندې د سبسایډي د لرې کولو په پلان انتقاد کړی دی او خبرداری ورکوي چې د ایران اقتصاد د یو تیاره راتلونکي په لور روان دی. د مخالفانو یو پانی سهام نیوز نن د میر حسین موسوی او مهدی کروبی په حواله ویل چې دواړه د سبسایډي د لری کولو اړتیا تاییدوي، خو هغوی دغه حساس پلان پر توقیت او د هغې د عملي کېدو لپاره د ولسمشر احمد نژاد د حکومت پر توانمندۍ انتقاد لري. نړیوالې ټولنې د بیلاروس ته حکومت لخوا د مخالفانو د ځپلو په اړه خپلو غندنو ته دوام ورکړی دی. لویدیځو هیوادونو او نړیوالو څارونکو د بیلاروس انتخابات چې الیگزندر لوکاشینکو پکې بیا واک ته ورسید له عیب نه ډک بللي، او د هغو سلګونو مظاهرچیانو د فوري خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده چې د یکشنبې په ورځ په پایتخت منسک کې ونیول شول. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فیول ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې د بیلاروس د پولیسو زور زیاتی وغنده او هغه د نه منلو وړ عمل وبله.
We realize that there are more than 600 people in the prison.
دوی مونږ ته معلومه شو چې څه د پاسه شپږ سوه کسان نیول شوي دي چې په دې جمله کې د ولسمشرۍ لپاره یو شمېر کاندیدان هم شامل دي. دا مونږ ته د منلو وړ نه ده. راپورونه وایي چې تر اوسه پورې د اوو کاندیدانو له ډلې څخه پنځه لا په بند کې دي، او که چېرته پر هغوی د تاوتریخوالي د پارولو تور ثابت شي نو ښایي د 1500 کلونو په بند به محکوم شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف او له هغه سره ملګری پلاوی نن له هند څخه د خپل سفر په دوهمه او وروستۍ ورځ له سوداګریز او تفریحي ښار ممبۍ څخه کتنه کوي. مدویدیف له دې نه مخکې په آګرا کې د هند له لوی او مهم سیلاني سری تاج محل څخه هم کتنه وکړه. نوموړی په نوې ډیلي کې له هندي مشرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او پوځي اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې وکړې، او دواړو خواوو په خپلو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقې هم لاسلیک کړې. په دې موافقو کې د دواړو خواوو ترمنځ د یوې نوې جیټ الوتکې چې په رادار به نه معلومیږي د ډیزاین کولو موافقه هم شامله ده. تمه ده چې نن به د امریکا مشرانو جرګه له روسیې سره د امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول نوی تړون تصویب کړي. سنا جرګې د دغه تړون د تصویبولو په اړه د نهایي رایې ګیرۍ لپاره پرون یو مسوده په وشپېتو مثبتو رایې تصویب کړه. سنا مجلس ټول سلغړی لري. د دغه تړون د نهایي تصویبېدو لپاره وشپېته مثبتې رایې پکار دي. راپورونه وایي چې په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکي په اقلیت کې دي. د دوی لږ تر لږه یولسو سناتورانو موافقه کړې چې د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند له غړو سره یو ځای شي او دغه تړون تصویب کړي. دغه تړون چې نوی سټارټ نوم ورکړ شوی دی په تیر اپریل میاشت کې اوباما او د هغې روسي سیال مدویدیف لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې امریکا او روسیه دواړه مکلف دي چې د اټومي وسلو زیرمې په سلو کې دیرش راکمه کړي. مخکې له دې چې دغه تړون اجرایي بڼه غوره کړي، د روسیې ولسي جرګه باید هم هغه تصویب کړي. او د سعودي عربستان شاهي محکمې ویلي چې د دغه هیواد پاچا عبدالله بن عبدالعزیز د نیویارک له روغتون څخه چیرته چې نوموړی بسترو خارج شوی دی. عبدالله بن عبدالعزیز یو میاشت مخکې په روغتون کې د ملا د جراحي عملیاتو د ترسره کولو لپاره بستر شوی و. د سعودي عربستان حکومتي خبري اژانس ویلي عبدالله تېره ورځ ناوخته له روغتون څخه په نیویارک کې خپل د اوسېدو ځای ته انتقال شوی، او دا لا نه ده معلومه چې شپږ اتیا کلن عبدالله بن عبدالعزیز به کله سعودي عربستان ته بیرته ستنېږي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو ده په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو مشران وایي چې په 2014 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو له سپارلو وروسته به دوی په هیڅ ډول جنګي عملیاتو کې برخه وانه اخلي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دوی دا معلومه کړې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې یو شمیر کاندیدانو د خپلو کمپاینونو لګښت انتخاباتو کمیسیون ته کم ښودلی. پاکستان د خیبر ایجنسۍ په مرکز لنډی کوتل کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو امر کړی.
دا موږ ته اوس مشکلات داسې جوړوي چې د ملیشو والا د خوانه ته طالبانو ته زور په دوه راغی، زور افغانانو ته ووته.
او د ایران په لاره د تیلو د ټانکرونو بندولو په افغانستان کې د تیلو بیه ډیره لوړه کړې. په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو مشران وایي چې په 2014 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو له سپارلو وروسته به دوی په هیڅ ډول جنګي عملیاتو کې برخه وانه اخلي. د دغه ځواکونو مرستیال جنرال جیمز پیکنل چې نن یې په کابل کې د یو شمیر خبري رسنیو له استازو سره خبرې کولې وویل چې افغان ځواکونه اوس په مؤثره توګه فعالیت کوي، او دوی به د دې د روزلو او سنبالولو هڅو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا د امریکا متحده ایالاتو د دې لپاره دولس میلیارد ډالرو کافی بودیجه ځانګړې کړې ده. د نوموړي د څرګندونو نور حال له کابله د حمید محمد په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو مشران وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو څو کلونو کې خپلې لاسته راوړنې خوندې کړي سو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر په بریالۍ توګه ترسره شي. د ایساف ځواکونو مرستیال جنرال جیمز بکنل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د رسنیو استازو ته په خبرو کې که څه هم دا ومنله چې د تېرې کابو یوې لسیزې لاسته راوړنې خامې دي، خو په راتلونکو څلورو کلونو کې به پر دې زیات تمرکز وشي. جنرال جیمز بکنل وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر به د شرایطو په پام کې نیولو سره پر مخ وړل کېږي. دوی زه فکر کوم چې په راتلونکو څلورو کلونو کې موږ دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې خپلې لاسته راوړنې خوندې کړو. دا د انتقال مهم اصول دی چې موږ به په هغو ولایتونو کې تر هغې د انتقال په برخه کې اقدام وکړو چې امنیت او حکومتداری زیانمنونکې وي. دا هغه څه دی چې موږ ورته باید له وسنه متوجه اوسو. جنرال بکنل دا په ډاګه کړه چې په 2014 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو وروسته د ناټو مسؤلیتونه پای ته نه رسېږي، بلکې د ده په وینا ناټو د تروریزم په خلاف مبارزې ته ژمن دی. دغه برطانوي جنرال که څه هم له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د برطانوي ځواکونو د حضور دوام تایید کړ، خو دا ونه ویل چې په مجموع کې به په څومره شمېر کې د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر په داسې حال کې د پیلېدو په حال کې دی چې لا هم دا ځواکونه په سمه توګه نه دي سنبال او کتونکي دوی ته د ټانک او الوتکو په څیر د مهمو جنگي ماشینونو ورکول ضروري بولي. خو جنرال بکنل وویل چې ناټو په دې برخه کې کار کوي او امریکا د دې کار لپاره له 100 میلیارد ډالرو زیاته بودیجه ځانګړې کړې ده. د وای د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره سکل د امریکا کلنۍ بودیجه 12 میلیارد ډالر ده چې د دې پروګرام له مخې به په زیات شمېر کې وسلې وسایل موټرې او نور تاسیسات جوړېږي. دا د هیواد د راتلونکي لپاره مناسب رقم دی. جنرال بکنل وویل چې د افغان پولیسو روزل او سنبالول هم د دوی په کاري پروګرام کې شامل دی. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر د افغان حکومت په غوښتنه له راتلونکي کال نه پیلېږي چې د لیزبون په غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه هم شوي دي. له بل لوري افغان چارواکو هم د ملي اردو د روزلو بهیر ګراندې کړی او ویل کېږي چې اوس مهال شمېر 1,05,000 ته رسېدلی دی، خو دا چې تر ټاکلې نېټې به افغان ځواکونه په خپل هیواد کې د امنیت د ساتلو جوګه شي او کنه، د هغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب وایي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیې صدر اعظم ډیوید کامیرون وایي چې امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د جګړې په اړه په یو نظر دي. د امریکا او بریتانیې مشران د سه‌شنبه په ماښام په خپلو کې ټلیفوني خبري وکړې. په دې خبرو کې ښاغلی کامیرون د امریکا له ولسمشر سره په افغانستان کې د جګړې پر وروستیو حالاتو خبرې وکړې او په بریتانیې کې د 1200 مشکوکو تروریستانو د نیول کېدو په اړه هم هغه ته معلومات ورکړل. په دې اړه د بریتانیې چاپ ډیلی ټلیګراف د ریپورت جزئیات احمد تکل راوړي.
د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون نیم ساعته ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې سپینې ماڼۍ د تیرې پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژۍ ارزونه بشپړه کړه او په هغه کې ویلي چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو د طالبانو پر ضد په جګړه کې پرمختګ کړی. د برتانیې د حکومت یو ویاند وویل چې د ښاغلي کامرون او ولسمشر اوباما د نیم ساعته ټلیفوني خبرو ډیر تمرکز پر افغانستان و. د زیاته کړه ښاغلي کامرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د مړینې له کبله له ولسمشر اوباما سره خواخوږي څرګنده کړه او بیا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ارزونې هرکلی وکړ. د برتانیې د حکومت د ویان په وینا دواړو مشرانو پر دې توافق وکړ چې افغانستان او برتانیا د افغانستان په اړه واحد نظر لري او بل دا چې 2010 په افغانستان کې د پرمختګ کال و او دا به پر روان 2011 کال کې د نورو پرمختګونو بنسټ هم وي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه د برتانیې د حکومت د ویان له قوله زیاتوي چې اوباما او کامرون په خپلو خبرو کې د امریکا، برتانیې او نورو نړیوالو ځواکونو د مسلکي پوځي چلند او سترو زړورتیا وستاینه وکړه. ویان زیاته کړه اوباما او کامرون په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر په اړه چې د هغه د دوام لپاره دواړو مشرانو له نږدې څخه د هڅو د هماهنګۍ پر اړتیا موافقه کړې خبرې وکړې. د ډیلی ټلګراف د راپور له مخې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په خپل ټلیفوني تماس کې هغه ته په برتانیا کې په تروریستي فعالیتونو د 1200 تورنو کسانو د نیول کېدو په اړه هم معلومات ورکړل. دا کسان پرون د تروریزم ضد پولیسو لخوا په لندن او دریو نورو ښارونو کې ونیول شول. د راپورونو له مخې د 12 مشکوکو تروریستانو چې عمرونه یې د 18 او 28 کلونو ترمنځ و په پاکستان او بنګلادیش کې له تروریستي ډلو سره اړیکې درلودل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په مهال یې د بلګې په توګه د کابل د 22 کاندیدانو په اړه څېړنه کړې. په دې څېړنه کې دوی ته روښانه شوې چې یو شمیر کاندیدانو د خپلو کمپاینونو لګښت د انتخاباتو کمیسیون ته کم ښودلی او ځینو نورو بیا د انتخاباتو د پروسې په اړه سمه پوهه نه درلوده. د فیفا اجرایوي رئیس نن په کابل کې همداراز وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د درغلیو په اړه د دوی د رپورټونو سم ځواب نه دی ویلي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د دې ډول څرګندونو په ردولو سره وایي چې دوی په ټولو برخو کې ښه اجرات کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د زکی غیاسی رپورټ ته.
د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په سر د لانجو او انتقادونو په دوام د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په خپل یوې ارزیابۍ کې د کاندیدانو د لګښتونو همدرز د انتخاباتو د اړوند ارګانونو د چلند په اړه انتقادونه کړي دي. دوی د غرزونه د بلګې په توګه د کابل د 22 کاندیدانو په اړه کړي چې بیلابیل ستونزو ته پکې ګوتنیول شوي. د فیفا اجرایوي رئیس جانداد سپینغروي عمده ستونزې د کمپاینونو په لګښتونو کې سرغړونې، د قانون د پلي کولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ظرفیتونو نشتوالی دی. نوموړي په کابل کې په دې اړه خبرې اعلان ته وویل:
عمدترین نگرانی ما در رابطه به مشکلات موجود
زموږ عمده اندېښنه په پروسه کې د کاندیدانو د مالي منابعو د کنټرول په اړه په موجوده قوانینو او طرزالعملونو کې پرتې ستونزې دي، او بل دا چې دغه قوانین چې په کاندیدانو باندې باید تطبیق شي په کمیسیون کې د ظرفیت ته پاملرنه نه ده شوې. که د پرسونل تشکیلات وګورو خورا کم دي، او همداراز که ولایتي دفترونو ته وګورو په دې نوم هیڅ ډپارټمنټ نه لري. نو دا ټول د زمينه مسایدوي هغه قرارات چې کاندیدانو ته په پام کې نیول سوي دي په کاندیدانو سم تطبیق نه سي. نو موږ اندېښمن کړي یو او غواړو چې په راتلونکي کې باید دې برخې ته پاملرنه وسي، هم ظرفیت لوړ سي او هم په قوانینو کې اصلاحات راولو.
ښاغلی سپینغر هم دراز وویل چې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د سرغړونو او درغلیو 900 قضیه استولې وي چې دغه کمیسیون یې په اړه سم اجرات نه دي کړي. خو بل پلو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي د فیفا د چارواکو د سرګندونې ردوي او وایي چې د دوی اجرات قانوني دي او له ټولو کاندیدانو سره یو شان چلند کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان تابش فروغ ازادي رادیو ته په خپلو خبرو کې داسې وویل:
ما به همه نامزدهای محترم در جریان پروسه انتخابات
خاباتو د پروسی ټولو کاندیدانو ته په یو او عادلانه نظر کتلی او د افغانستان د اوسیدونکو په توګه مورته کتلی دي چې د ټاکل کېدو حق لري. نو زموږ لخوا هیڅ تعبیز نه دی سوی. زما په اند تورنو لګول، انتقاد کول، خبرې کول اسانه کار دی. هله من یو زموږ دوستان دي د خپل اسناد او شواهد په وسیله روښانه کړي چې څوک په حق دي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو په برخه کې د نورو لانجو سربېره داسې محل د نوې سرګندونې کېږي چې په دې انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو لپاره د سترې محکمې لخوا د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو پریکړه شوې. ټاکل شوې چې د سترې محکمې لخوا دغه ځانګړې محکمه د جمهور رئیس له منظورۍ وروسته دایره شي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شویو درغلیو او سرغړونو په اړه بشته قضیه وڅېړي. یو شمېر مترس کاندیدان هم د دې ځانګړې محکمې کړنو ته سترګې په لار دي.
خبری مجله اوری.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې شل تروریستي ډلې نیولې دي. دغه ریاست چارواکو نن په کابل کې ویل یو شمیر داسې کسان هم نیولې دي چې له بهره په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه سمبالول او د کابل په بمی چاودنو کې هم لاس درلوده. د ملي امنیت چارواکي وایي چې په ډیرو لږو امکاناتو یې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. معصوم میوند او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې له روسي ډلو سره یې تړلي یو شمېر داسې کسان نیولي چې د کابل په چاودنو کې یې لاس درلود. د ملي امنیت ریاست ویان سید انصاري د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې نیول سوي تر ډېره هغه کسان دي چې وسله والو ډلو ته یې چاودېدونکي مواد او امکانات برابرول. د ده په خبره دغو کسانو د ترانسپورټ وزارت او د هندیانو مېلمستون مخې ته په صوبمي چاودنو کې لاس درلود.
از اثر فعالیتهای شباروزی معذفین ریاست
د ملي امنیت د عمومي ریاست د کارکونکو د نستړی کیدونکو هڅو په جریان کې ځینو هغو ډلو چې غوښتلې په کابل، پروان او هرات ولایتونو کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کړي مخکې مو نیولي دي. د دغو ډلو په نیولو سره موږ وکولای شول چې د زړه خوړونکو پیښو مخنیوی وکړو.
ښاغلي انصاري وویل چې په نیول سوو کسانو کې د ملا انوار په نوم د وسله والو طالبانو مهم قومندان چې په میدان وردګو ولایت کې فعالیت کاوه نیولی او پر ده دا تور و چې د کابل غزنی پر لاره کمالاتی کاروانونو حمله کوله. د ویل بل کاسې در هولا په نوم نیولې چې غوښتل یې د کابل له شمال له کویسافی له سیمې څخه د ارکمانی او د امریکا سفارت پر راکټونو وولي. ښاغلی انصاري وویل چې په ډیرو لږو امکاناتو خورا ډیرې لاسته راوړنې لري.
صدور ګروپای تروریستی کې په داخل کشور ما او شما از آن طرف مرزها وجود
افغانستان ته د پولې له هغې غاړې د ترهګرو راتلل هر امنیتي ځواک چې له دغه ډول چیلنجونو سره مخ شي دښمن له دغه حالت څخه ګټه اخلي. لږ امکانات چې افغان امنیتي ځواکونه لري ښایي لاسته راوړنې یې چې د تروریستانو ځپل دي د نورو هیوادونو له دغه ډول ارګانونو څخه ډیر وي او کیدای شي هغوی هم مخنیوی ونه کړي.
د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې نیول سوي کسان به د هیواد عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي. د ملي امنیت چارواکي د دغو کسانو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د وسله والو مخالفینو فعالیتونه ډیر سوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د وسله والو ډلو سنبالول او په افغانستان کې د هغوی تنظیمول تر سرحدونو له د باندې مرکزونو څخه کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم څو ځلې له نړیوالو غوښتي چې د ترهګرو ځالې تر افغانستان د باندې له منځه یوسي.
د جرمنی پراختیایی بانک د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 13 میلیونو ایرو مالی مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د افغانستان د پوهنې وزیر او د جرمنی د سفارت مرستیال لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر وویل د مرستې به په هیواد کې د لومړنیو زده کړو د کیفیت او د کمیت د ښه والي په لاره کې ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې زده کوونکي ښوونځی نه لري، صنف نه لري او په وچ ډاک زده کړې کوي. خان محمد سیندی په اړه معلومات راکوي.
په افغانستان کې د پوهنې د پراختیا او د هغې د کیفیت د لوړولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستو په لړ کې جرمني د پوهنې له وزارت سره د 13 میلیون یورو مالی مرسته اعلان کړه. د مرستې تړون د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د پوهنې د وزیر ډاکټر فاروق وردک او د جرمنی د مرستیال سفیر تامز زینسن ترمنز لاسلیک شو. فاروق وردک وویل چې دا مرسته به تر ډېره ځایه په هیواد کې د لومړنیو زده کړو د کمیت او کیفیت د لوړولو په لاره کې ولګول شي.
دا قرارداد به د افغانستان د بودیجې له طریقه، یعنی د افغانستان د بازسازۍ د وجهي صندوق له لارې د معارف د وزارت انکشافي بودیجې جز ګرځي او هدف یې د معارف ګسترش او د کیفیت بهبود ده. جرمني یو دغه دوستو هیوادونو د جملې څخه دی چې معارف ته توجه د دوی د اولویتو د جملې څخه ده. تر اوسه پورې د 100 میلیونو څخه زیات همکاري کړي او په راتلونکي میاشت کې به انشاءالله د دې څخه علاوه بل قرارداد د جرمني د دوست هیواد سره امضا کوو. نو زه نهایت خوشحاله ایم د جرمنی د همکارۍ څخه، په خصوص د معارف د نظام په بیا رغونه کې زموږ سره همکاري کړې.
د پوهنې وزیر وویل پلان لري چې په دې مرستو په هیواد کې د لومړنیو زده کړو ټول سیستم ته له زده کوونکو نیولې د دوی تر کتابونو، درسي موادو، ښوونکو او ښوونځیو پورې ټولو ته زیاته پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د جرمني مرستیال سفیر تامز زینسن وویل دوی به د افغانستان د پوهنې له سیستم سره په اوسنۍ مرستې سربیره په راتلونکي کې هم مالی او تخنیکي مرستې وکړي.
موږ دا کار کوو او د افغانانو تر مشرۍ لاندې غواړو څلورو مهمو برخو ته زیاته پاملرنه وکړو. لومړی د ښوونځیو اساسي جوړولو، د زده کړو د کیفیت لوړولو او د حرفه‌ای زده کړو پروګرامونو ته.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د جرمنی 13 میلیونی مرسته به په مستقیمه توګه افغان دولت ته وسپارل شي او د پوهنې وزارت په انکشافي بودیجه کې به شامل شي. جرمنی تیر اونه اعلان کرده و چه پراتون کی کال که بد افغانستان ده بیراغاونه لمختلف پروژو سره سلور سو میلیون یورو مرسته وکړي. خو خلق وای وست هم په هیواد که داسی خونزی شته چه ودانه نلری او داسی جونی و حلکان هم شته چه خونزی و تورته ده تاگه سانتیاوی ندی برابر شوی.
دقیق پر وقت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازی په آزادی رادیو کې. پاکستان د خبری ایجنسی په مرکز لنډی کوتل یا لوړګي کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو امر کړی دی. په دغې سیمې کې میشتو په زرګونو کډوالو ته ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې دي کډیمن غاړي او د لوړګي له حدودو دي ووزي. خو کډوال بیا وایي چې دوی له اوږدې مودې راهیسې په دغې سیمې کې اوسیږي او هلته کاروبار کوي، نو نشي کولی چې په دومره لنډه موده کې خپل کار راټول کړي. ځایي دولتي چارواکو دغه پریکړه د خیبر درې په اوږدو کې د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو د بریدونو په عکس العمل کې کړې او ادعایې کړي چې پر دغو کاروانونو د شوو وروستیو بریدونو په تور یې یو شمېر افغان کډوال هم نیولي دي. دا مهال د لنډي کوتل په اړوندو کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي. په لوړګي کې څو افغانانو آزادۍ رادیو سره د زړه خواله کړي.
عبدالله ماجر و منگه کرن منگه دید دو دو کسه کرده یا سجلل تا که ما پیسی بندی دیو کارونه ما تا دا خلق و پراسه دی نس منگ سنگه دید دو دو کلیر تو
مانم چه دا یک ورا سلاله یا لانده کتل که اسی دی منگ پیسی خلق و سر دی خلق و پیسی منگ سر دی کارو بار دا زون دا روز دا کور دا پاتو سل ویسکار تو سوزده منگ کور و باسو خلق و پیسی وقت و خلق و پیسی وقت و چیشی و سرد خلی آباد دے پدغا بارونا آباد دے تغلنڈی کوتل
چیدر دوانا لا باشا زما پلنڈی کوتل کے تقریبا 27 کال ہوش
دا من تو اس مشکلات دس جوڑی کہ زما دے شو والا زخوانا تو طالبان تو زور پدو بارا دے زور افغانان تو وتا پاکستان کی چکما پروگرام جوڑ شی یا کما پورا وش دا پ ماجر بان لگی دا تا ما کی چر تو پی خمت تا تور پ ماجر بان لگی
زای خبر گوما کورنم دی تو اس نے کار کرو تم قرضونه یو غد دین دا بسنگ مونگا کورنہ روپے دل دا مونگا سنگ خلاص تو دا بس بار کم توری پ
حدث موکره چه له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبری وکړو خو بریالی نشو. اوس پښتنه داده چې یونیسیار یا د کډوالو البته کډوالو ته نړیواله اداره په دې اړه څه وایي. میرمن دنیا اسلم چې په پاکستان کې د کډوالو د چارو ویان ده وی ویل
دا شری چې دا رنگ اطلاع د میډیا په ذریعہ باندې یو یونیسیار څنګه رسیدلی وو او چې کوم وخت دا فیصله کول شوی وه اول خو فیلال یو این ایچ آر دا فیصله په سرکاري سطح باندې یو این ایچ آر څنګه دا ورکول شوی چې د پاکستان حکومت دا رنگ یو فیصله کړې وله. نو زموږ دپاره چې کوم اولنۍ ډیوټي ده هغه خدای ته چې موږ د پاکستان حکومت چې کوم د هغه علاقې خلک دي یا افیشلز دي د هغه سره کښینو او د دا چې کوم فیصله کول شوی ده د دې په باره کې معلومات واخلو چې دا فیصله پر کومو بنیادو باندې شوی ده او د هغه مطابق به بیا یو این ایچ آر خپله یو لایحه عمل جوړوي.
میرمن دنیا اسلم و پا دلوارگی پسیمی که پا لندی کوتل که با دا افغانان و دستونزو پارا دا زده راژیو پا نورو خبرونو که هم راپورونو وره سبات با هم پا دی راپورونو ولرو. و اخوا ایرانی چارواکو افغانستان تا دا تیلو دا ورلو مخنی ولی دا ایران دا کرده چه دا تیل پا افغانستان که دا امریکا پا مشره دا نریوال اطلاف دا اکمالاتو لپار ورل کیگی. دا غا حالت دا دی سبب شوه چه پسیمی که دا تیلو قیمت لبرشی دا زده راژیو خبریال شرف الدین ستانکزی پارا ریپورت رکوی.
افغان حکومتی مامورین وای ایران لسورز رئیس د هرات اسلام قلعه او د نیمروز پولی ابریشم رسمی پولو کې سلګونه هغه ټانکرونه در ولې کوم چې افغانستان ته لمنځنۍ اسیا د ترانزیتی تړون په اساس د سونتو کې راوړي. د نیمروز امنیه قومندان جنرال عبدالجبار پردلی وویل د ستونزې له امله سیمه کې د سپند د موادو نرخونه 40% لوړتلې دي. د خلکو د ستونزې د حل لپاره هغه وای مرکزی اداره خبره کړې ده. پردلی چې په ټلیفون سره خبرې کوي ویل د پولی ابریشم سیمه کې ایران د سمند موادو په مخ لار تړلې چې له امله خلک ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. ستونزې څخه مو مرکزی اداره خبره کړې ده هیله ده د حل لپاره به ایران سره خبرې وشي. ورته ستونزه له ایران سره د دغه هیواد فرا او هرات ولایتونو کې هم رامنځته شوې وه. خو په هرات ولایت کې د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق وویل دوشنبې ورځې را پدې خوا اسلام قلعه بندر کې ایران د افغان سرحدي مامورینو په غوښتنه د ګوتو په شمار ټانکرونه را پرېښول.
مواد نفتی بند کړي وو نن درېمه ورځ ده چې خوشي کړي دي. اوله ورځ باندې 15 ټانکر خوشی کرده دویم وارد اسپاک تانک را خوشی کرده نه یهول است تانک را خوشی کرده و مومی نه خوشی کرده من تو دیو واری تازیات را ولی سیدی روز سر تانک را من تا خوشی کرده کنیسال دی اسلام فوق اسلام کلاه کنیسال دی وسط خبری کرده و کنیسال دو خوبی کرده ایری ویلی وس بکوش کم دارشتر تازه زیاد کنم مواد نفت دی ایران نه دی داتول ترانزیت دی دوی هد باها کم نه لریش داتیل دا که و داری
داغ افغان مامور وای پدی سر بیره چی دی ایران داغ کار افغانستان که دی سوند موادو نرخون الور کردی دی دیوراز لکتر لگ 6 میلیون افغانی دولتی گمرکی عواید کم شوه تیر محل با افغانستان ته یوازې د اسلام قلعه لارې د ورځې په اوسط ډول شپېته ټانکرونه د سپند مواد راتله خو اوس چې هغه یوازې 15 ټانکرونه راپرېدي وایي د کال په دغه ساړه موسم کې په هیڅ ډول د خلکو اړتیا نشي پوره کولی لکه د هر کله په څیر په هرات ولایت کې د ایران قنسلګرۍ مامورین خبري رسنیو سره په موضوع خبرې نه کوي خو خلیق الله خلیقي یو دلیل د ایران د حکومت لخوا افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نظامي حضور سره مخالفت یاد کړ
شپګنیمه بجیدی د ازادۍ رادیو روانه خبری مجله هم دومره به ورسته ما خامنه خبری مجله ملیحه احراری ورندې کوي خراغلی
تشکر فرید جان شما مندنه باشین و سلام به شنوندگان عزیز در سطر گزارش ها در این برنامه میشنوید که مقامات آیسف میگویند بعد از 2014 در عملیات نظامی در افغانستان سهم نخواهند گرفت تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما اینک خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد سربازان اردوی ملی به 150 هزار نفر رسیده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف شرکت در 11 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ایکو و نشست سی جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه و امروز کابل را به قصد استانبول ترک کرد و مقامات امنیتی پاکستان امروز دو افسر ارشد پلیس آن کشور را به اتهام ناکامی در حفاظت بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقید آن کشور دستگیر کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد سربازان اردوی ملی کشور به 150 هزار نفر رسیده است. جنرال زاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش ها به خاطر انکشاف و مواجهه ساختن این نیروها همچنان ادامه دارد.
روند انکشاف توأم با کیفیت ادامه داره و از جدول زمانی که ما با دفتر همکاری ایالات متحده آمریکا یا سیستیکا مشترکاً کار میکنین تا برسین به عدد 171,600 نفر چند ماه جلو هستین.
بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان از سال جاری میلادی تا حال بیش از 800 سرباز اردوی ملی کشته شده اند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به هدف شرکت در 11 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ایکو و نشست سی جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه قبل از ظهر امروز کابل را به قصد استانبول ترک کرد. در یک اعلامیه یکی از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که قرار است رئیس جمهور که اجلاس سران عضو سازمان ایکو در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه سخنرانی کند. در اعلامیه همچنان گفته شده که آقای کرزی به روز جمعه در پنجمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه که در مورد گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن بحث می‌شود، اشتراک کند. در این سفر رئیس جمهور کرزی، شماری از وزرا و مقامات دولتی افغان هم شرکت دارند. ایتالیا مبلغ 8 میلیون دلار را به هدف گسترش خدمات زراعتی به افغانستان کمک کرد. تفاهم‌نامه این کمک عصر امروز میان وزیر مالیه افغانستان، معین وزارت زراعت و مالداری و سفیر ایتالیا در کابل به امضا رسید. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت پول کمک شده برای تقویت خدمات زراعتی و انکشاف روستایی در 4 ولایت کشور به مصرف می رسد.
هدف اساسی این برنامه که در 4 ولایت باید ادامه بیافته این برنامه انکشاف زراعت و خدمات روستایی هست در ولایت ایرات، فرا، غور و بادغیس.
به گفته مسئولین وزارت مالیه افغانستان پول کمک شده از طریق بودجه دولت ظرف 1 سال آینده به مصرف خواهد رسید. سازمان غذایی جهان میگوید در 3 ماه آینده بیش از 13,000 متریک تن گندم را برای 500,000 افغان نیازمند خریداری میکند. این سازمان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این مقدار گندم را از بازارهای داخل افغانستان با همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا خریداری و به دسترس وزارت زراعت و مالداری کشور قرار میدهد. مقامات امنیتی پاکستان امروز دو افسر ارشد پلیس آن کشور را به اتهام ناکامی در حفاظت بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقید آن کشور بازداشت کردند. سعود عزیز که در ایام قتل بوتو رئیس پلیس منطقه بود و معاونش خرم شهزاد بعد از آن دستگیر شدند که یک محکمه در راولپندی تقاضای آزادی آنها در بدل ضمانت را رد کرد. این دو افسر متهم به کوتاهی در تأمین امنیت بی‌نظیر بوتو می باشند، چون این دو نفر بعد از مرگ خانم بوتو اجازه تحقیقات لازم و مناسب را در محل حادثه نداده بودند و به این سبب شواهدی که باید از صحنه حادثه جمع‌آوری می شد به دست نیامد. بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان در دسامبر سال 2007 در جریان کمپاین انتخاباتی در شهر راولپندی کشته شد. یک گزارش تازه که تحت نظارت 4 سناتور آمریکایی منتشر شده است، حکومت برتانیا را متهم به وارد نمودن فشار بالای اسکاتلند جهت رهایی زندانی لیبیایی نموده است که معروف به حمله کننده لاکربی بود و در زندان اسکاتلند به سر می برد. بر اساس این گزارش، حمله کننده لاکربی در نتیجه یک معامله بین حکومت برتانیا و لیبیا برای حفظ قراردادهای نفت و اسلحه بین دو کشور آزاد شد. بر اساس این گزارش، لندن در مورد تجارت 900 میلیون دلاری شرکت نفت بی پی با لیبیا نگران بود، زیرا لیبیا هشدار داده بود که اگر عبدالباسط المغرایی حمله کننده لاکربی از زندان آزاد نشود، عرضه نفت به شرکت بی پی را متوقف می سازد. گفته شده لندن به خاطر یک قرارداد 165 میلیون دلاری فروش اسلحه به لیبیا هم نگرانی داشت. عبدالباسط المغرایی یگانه کسی بود که به جرم حمله سال 1988 در لاکربی اسکاتلند محاکمه و زندانی شد. در این حمله انفجاری در یک طیاره آمریکایی که در فضای شهر لاکربی اسکاتلند صورت گرفت، 270 نفر کشته شدند. مقامات اسکاتلندی سال گذشته المغرایی را به دلایل بشری از زندان آزاد کردند، زیرا وی از مریضی از سرطان رنج می برد و فقط 3 ماه برای زندگی داشت. این حقیقت که المغرایی هنوز هم، یعنی 16 ماه بعد از آزادیش از زندان زنده است، بحث‌هایی را ایجاد نموده که گویا وی در بدل یک معامله تجارتی بین لیبیا و برتانیا آزاد شده است. مقامات بلاروس میگویند بیش از 600 تن از مخالفین حکومت بعد از تظاهرات مربوط به انتخابات در آن کشور دستگیر و زندانی شدند. این تظاهرات به سبب انتخاب دوباره الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهور بلاروس بر راه افتاد. وزارت داخلی بلاروس میگوید این دستگیر شدگان به 5 تا 15 روز زندان محکوم شدند. انتقادات از حکومت بلاروس به دلیل سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات در آن کشور افزایش یافته است. رئیس بخش گسترش اتحادیه اروپا استیون فاول در مورد چنین میگوید: ما می دانیم که حدود 600 نفر در زندانند و در بین آنان تعداد از کاندیدان ریاست جمهوری هم شاملند. این کاملا غیر قابل قبول است. بر اساس تازه ترین خبر، یک سازمان مدافعی از حقوق بشر در بلاروس گفته است 7 تن از کاندیدان ریاست جمهوری که در مقابل رئیس جمهور لوکاشنکا بر رقابت پرداخته و خود را کاندید ریاست جمهوری کرده بودند، شاید هر کدام تا به 15 سال زندان محکوم شوند. روسیه اخراج یک دیپلمات روسی از برتانیا را که به اتهام جاسوسی از لندن اخراج شده مورد انتقاد شدید قرار داده و این اقدام را بی اساس و غیر دوستانه عنوان کرد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفته است مسکو مجبور شد در یک اقدام مشابه یکی از دیپلمات‌های برتانوی را از سفارت برتانیا در مسکو اخراج کند. روابط دیپلماتیک میان روسیه و برتانیا در سال 2006 بعد از مرگ الکساندر لیتویننکو، یک جاسوس اسبق روسی، به سردی گرایید. لیتویننکو در لندن با دادن زهر کشته شد و روسیه از تسلیم دهی فردی که متهم به این قتل می باشد ابا ورزیده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از درخونه منگل شنیدید. ساعت 6:09 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. مقامات ایساف میگویند بعد از 2014 در عملیات نظامی در افغانستان سهم نخواهند گرفت. تعداد سربازان اردوی ملی افغانستان به گفته وزارت دفاع به 150 هزار نفر رسیده است. رئیس شورای مردمی شندند و پسرش امروز توسط افراد مسلح کشته شدند و برای مهاجران افغان در لندیکوتل خیبر هشدار داده شده است که تا 48 ساعت منطقه را ترک کنند. اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:39 دقیقه. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند پس از سال 2014 میلادی که مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان واگذار می شود، هرگز در عملیات جنگی در افغانستان سهم نخواهند گرفت. معاون قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان امروز در نشسته با برخی از رسانه ها گفت نیروهای افغان در حال حاضر به صورت خوب عمل می کنند و برای تجهیز و آموزش بیشتریانان تلاش های انجام می شود. مرشنا نظری گزارش می دهد.
قماندانان ناتو در افغانستان میگویند که آنان تلاش میکنند تا در سالهای آینده دستاوردهای خود را به طور درست حفظ کرده و زمینه بهتری برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی این کشور را به نیروهای افغان فراهم نمایند. جنرال جیمز بکنل، معاون قماندانی عمومی ناتو در افغانستان، که به روز چهارشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، پذیرفت که در جریان چیز کمتر از 10 سال گذشته دستاوردها پختگی لازم نداشتند، اما در سالهای آینده تمرکز و توجه بیشتر صورت خواهد گرفت. وی گفت که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشت شرایط موجود صورت می‌گیرد.
من فکر می‌کنم که در جریان 4 سال آینده ما نیاز داریم تا دستاوردهای خود را در افغانستان حفظ کنیم. این اصل مهم در انتقال است که ما در ولایاتی که تا هنوز وضعیت امنیتی خوبی ندارند و در آن حکومتداری ضعیف است، روند انتقال را انجام نمی‌دهیم. این چیزی است که ما باید از همین حالا با آن توجه داشته باشیم.
این جنرال بریتانوی ناتو همچنان گفت که با فرارسیدن سال 2014 میلادی مسئولیت‌های آنان در افغانستان پایان نمی‌یابد، بلکه به عقیده وی ناتو به تعهد خود در قبال مبارزه با تروریسم متعهد است. وی بار دیگر به مسئله تجهیز و آموزش نیروهای افغان تماس گرفت و گفت که در این زمینه تلاش‌های بیشتر صورت خواهد گرفت. وی گفت که ایالات متحده آمریکا برای این مقصد بیشتر از 10 میلیارد دلار را اختصاص داده است. معاون نیروهای ناتو در افغانستان گفت که مسئله تجهیز نیروهای پلیس ملی افغانستان نیز شامل همین برنامه است. روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سال آینده میلادی به خواست دولت افغانستان صورت می‌گیرد و این مسئله در اجلاس اخیر ناتو که در پرتغال برگزار شد نیز مورد بحث قرار گرفته است. از سوی دیگر مقامات امنیتی افغان هم میگویند که تلاش‌های خود را به هدف آموزش و تجهیز نیروهای افغان تشدید کردند، اما هنوز وقت است که در مورد توانایی و یا عدم توانایی نیروهای افغان برای پذیرفتن مسئولیت‌های کامل امنیتی این کشور سخن زده شود.
گزارش را در رابطه با اظهارات مقامات ایساف شنیدید که گفتند بعد از 2014 در عملیات نظامی در افغانستان هرگز سهم نخواهند گرفت، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تکمیل افراد اردوی ملی تلاش ها همچنان ادامه دارد و شمار این افراد اکنون به بیش از 150 هزار نفر رسیده است. اما سخنگوی وزارت دفاع ابراز امیدواری میکند که با مساعدت جامعه جهانی کمک های لازم در بخش نیروهای هوایی در افغانستان هم انجام شود. حمید پشمان گزارش تهیه کرده است که با صدای آقای عظیم می آغاز می شود.
تعداد اردوی ملی به 150 هزار نفر رسیده و روند انکشاف توأم با کیفیت ادامه داره. جدول زمانی که ما با تا برسیم به عدد 171 هزار نفر چند ماه جلو هستیم.
سخنگوی وزارت دفاع ابراز امیدواری کرد که با بلند رفتن تعداد افراد اردوی ملی و مجهز شدن آنها، این نیروها بتوانند مسئولیت های بیشتر امنیتی را به عهده گیرند. بر طبق توافقاتی که در کنفرانس لزبون در مورد واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به عمل آمده، قرار است تا سال 2014 میلادی که زمان سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان تعیین گردیده است، تشکیل موجوده اردوی ملی نیز به 300 هزار برسد. مقامات وزارت دفاع افغانستان از کشورهای کمک کننده به خصوص ایالات متحده آمریکا تقاضا به عمل آورده است که در زمینه تجهیز و آموزش منصوبان اردوی ملی همکاری لازم داشته باشند. جنرال عظیمی گفت هرچند نیروهای اردوی ملی با سلاح و تجهیزات پیشرفته مجهز شدند، ولی هنوز هم کمبودی های در زمینه موجود است. سخنگوی وزارت دفاع ابراز امیدواری کرد که در زمینه قوای زرهدار و نیروهای هوایی افغانستان نیز همکاری های بیشتر صورت گیرد.
ما مجهز شدیم به سلاح استندر ناتو، تنها در دو مورد مشکل داریم، یک قوای زرهدار ما و یک سلاح رکتیف ما، و ما میخواییم که زودتر بیه. در قسمت قوای هوایی مشکلات ما بسیار زیاده، هنوز بخش ترانسپورت ما فعال نشده، و در دو سنف رادار و دافع هوای زمین به هوا هم ما مشکل داریم. ما روزی ما از جامعه جانی است که زودتر بیه.
وزارت دفاع افغانستان در حال از بالا رفتن کمیت و توانایی های اردوی ملی صحبت میکند که مخالفان دولت از افزایش عملات و وارد کردن تلفات بر نیروهای افغان و بین المللی صحبت میکنند. تحلیلگران نظامی افغان به این عقیدند هرگام زمان با افزایش تعداد افراد اردوی ملی در زمینه تجهیز و بلند رفتن مهارت‌های نظامی آنان توجه لازم صورت نگیرد، با نظر می‌رسد که قبول مسئولیت‌های امنیتی برای نیروهای اردوی ملی افغانستان دشوار خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس شورای مردمی شندند و پسرش امروز در ولسوالی شندند کشته شدند. مقامات محلی می گویند این ترور را طالبان انجام دادند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در هرات سوره کریمی داریم.
این واقعه حوالی ساعت 9 صبح امروز چهارشنبه زمان صورت گرفت که حاجی امان الله همراه با پسرش در حال حرکت به طرف یکی از قریه های ولسوالی شندند بودند که در منطقه زاول آن ولسوالی هدف مرمی افراد مسلح موتورسایکل سوار قرار گرفتند. حاجی لال محمد عمرزی ولسوالی شندند هرات با تایید این خبر گفت حاجی امان الله خان رئیس شورای مردمی و پسر جوانش هر دو در محل واقعه جان باختند. عمرزی افزود حمله کنندگان به قریه انزلک متواری شدند. ولسوال شندند همچنان علاوه کرد که تحقیقات در زمین آغاز شده و به زودی قاتلین را به پنجه قانون خواهند سپرد.
اول امروز صبح ساعت 9:00 صبح مولا احمد الله رئیس شورای مردمی ولسوال شندند و پسر او به نام عبدالله که قریه دینا یک قریه دیگه به نام انزلک دو نفر استاده بوده، بعد از اون موتر از این سپاد شده و سر اون بچه انداخت کرده و از روی شهید شد و مردن اون موتسکیل داشته فرار کردم و دو نفر.
این حادثه در حال صورت گرفت که روز گذشته موتر حامل ولسوال شندند هرات توسط ماین ریموت کنترلی در بالا شهر این ولسوالی انفجار داده شد که به وی و محافظینش آسیب نرسید. مقامات محلی ولسوالی شندند هرات مسئولین واقعات را گروه طالبان می دانند، اما طالبان تا هنوز در این رابطه صحبت نکردند.
برای مهاجران افغان در لندی کوتل خیبر هشدار داده شده است که این منطقه را ترک کنند. مهاجران میگویند مقامات دولتی پاکستان با یک هشدار 48 ساعته خواهان خروجشان از این منطقه شدند. افغان ها که در آنجا کسب و کار یافتند میگویند دو شبانه روز وقت بسیار کوتاه است که آنان بتوانند از لندی کوتل بیرون شوند. جزئیات را در گزارشی از منی فرشته نگاه میشنوید.
زاید خبر گوما واس خدا ترخم کی کورونم دی
وای میگوید نام من زاید است، در ترخم خانه دارم، آهنگر هستم. مشکلات اینجاست که لتسلین را ما خبر نداریم که چرا با مهاجرین اینطور برخورد می شود و امر می گردد که در 48 ساعت از منطقه خارج شوند. از یک سو به ما کارت هویت داده نمی شود و از دیگر سو نمیگذارند زندگی کنیم.
زمان نم چی کم دست یاد ردوان الله باشه منگا دستی فیس فیلم در لندی کوتل کی اوسی گو
کورم در پوری نام من ردوان الله بادشاه است. فیلم در لندی کوتل مقیم می باشم و مدت 26 سال می شود اینجا هستم و دکانداری می کنم. ناهمنی هایی که از سوی شورشیان صورت می گیرد دولت پاکستان مسئولیت آن را به دوش مهاجرین می اندازد. امر تخلیه منطقه به ما داده شده، این کار بار ما همه چطور خواهد شد؟ هر جایی که انفجار شود مسئولیت آن را به افغان ها می اندازند. وای می گوید نامم عبدالله است، مهاجر هستم، در لندی کوتل زندگی می کنم و مستری می باشم. پول مردم در اینجا بند است، در دو روز چطور امکان دارد که منطقه را تخلیه کنیم؟ این امر از سوی مقامات بعد از آن صادر گردید که دوشنبه گذشته در مربوطات دره خیبر دو تانکر مواد سوخت ناتو از سوی افراد ناشناس با آتش کشیده شده بود. مسئولین امنیتی در منطقه ادعا می‌کنند که بعد از وقوع حادثه روز دوشنبه در عملیات تصفیه‌ای به شمول چندین افغان، 8 تن افراد مظنون از منطقه دستگیر شدند. خبر حمله تخلیه از سوی اقبال خطک، معاون پلیتیکال اجنت در خیبر اجنسی به ماجرین داده شده است. اما هنگامی که خواستیم با وی در رابطه به تماس شویم، وی از ارائه جزئیات خودداری کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور ماجرین می‌گوید که آنها تنها از حقوق ماجرین افغان شهرنشین دفاع می‌کنند و آنانی که در قبایل به سر می‌برند مربوط دولت پاکستان می‌باشند. اما عبدالصمد احمدزی، اتشه ماجرین در پشاور، به رادیو آزادی گفت که تاکنون رسماً به وی در این باره اطلاع دادن نشده است.
بله، ما هم در اخبار تالیه کردیم، تا ولی برای ما رسماً کدام خبر نشده. اصلاً ما قانونی در جایی که در قبایل هستن هیچ ماجر قانونی نداریم و نباید داشته باشیم.
قابل یادآوری است که فعلا در حدود 2500 فامیل ماجر افغان در مناطق لندی کوتل و ترخم به سر میبرند که از داشتن هر نوع اسناد قانونی محروم میباشند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حدود 2000 تانکر تیلی افغانستان که باید به شکل ترانزیت از ایران وارد افغانستان شود، هنوز توسط مقامات ایرانی در سرحد متوقف می باشد. مقامات و تجار افغانستان می گویند این اقدام ایران برای مردم افغانستان ضربات جدی را به بار می آورد، زیرا فصل زمستان فرا رسیده و کمبود نفت و مواد سوخت در سرما مشکلات مردم را بیشتر می سازد. مقامات ایران غیر مستقیم می گویند که این تیل برای قوای آمریکایی و آیسف می باشد. جزئیات موضوع که در رسانه عباس یافته است، سیدسمی عباس.
از 3 هفته به این سو در سرحدات مشترک ایران و افغانستان در حدود 2000 تانکر تیل مربوط به تجار افغان متوقف است. این تحریم اعلان ناشده از سوی ایران و متوقف ساختن تانکرهای تیل افغانستان چنین تهدید بار می آورد که نرخ تیل در افغانستان باز هم بلندتر برود. از جانب دیگر مقامات افغانستان می گویند که این عمل حکومت افغانستان را هم از میلیون ها دلار مالیه گمرکی محروم ساخته است. در حدود 30% تیل افغانستان از سرحدات ایران داخل می شود و تانکرهای متوقف شده تیل عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی را به افغانستان انتقال می دهند. مقامات ایرانی غیر مستقیم چنین نشان می دهند که گویا این نفت برای اکمال و مصارف قوای آمریکایی و ائتلاف به افغانستان می رود. مقامات نظامی قوای ائتلاف می گویند که به دلایل امنیتی نمی توانند راه های انتقال نفت و مواد سوخت خود را نام ببرند. اما با گفته دیپلمات‌های غربی، مقدار زیاد مواد سوخت برای قوای ائتلاف از طریق کشورهای آسیای میانه به افغانستان انتقال می‌شود. مقامات ریاست اتاق‌های تجارت افغانستان هم می‌گویند که تانکرهای متوقف شده به تجار افغان تعلق دارند و با اسناد قانونی ترانزیتی باید از خاک ایران به افغانستان سفر کنند. خانجان الکوزای، معاون ریاست اتاق‌های تجارت افغانستان، روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
البته این تمام تیل هستن که قانونا خریداری شده، اسناد ترانزیتی داره و به هیچ صورت کدام مشکلی وجود نداره. تنها دولت ایران گویا این بانه گرفته، غیر رسمی برای ما رسمی گفته نشده که این تیل به قوای امریکایی برده میشه، مگر به هیچ صورت تاجرای افغان به قوای امریکایی و قوای ایساف تیل نمیبرن، تنها به مصرف مردم افغانستان این خریداری شده و تیل ناتو و ایساف از طریق کراچی میان و از طریق ایران.
از سوی دیگر مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند که متوقف شدن تانکرهای تیل در خاک ایران به گمرکات افغانستان هم میلیون ها دلار خساره رسانده است.
از ادامه توقف کاروان‌های تیل تجار افغان از سوی مقامات ایرانی در سرحد ایران افغانستان شنیدید. و اما ایران با تعزیرات تازه از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو شده است و میگفته می شود که هدف آن است که شبکه مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط کشتی دولتی ایران را قطع نمایند تا قبل از برگزاری دور جدید مذاکرات که قرار است در ماه آینده در ژنو برگزار شود، بالای ایران فشار بیشتر وارد گردد. جزئیات موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته از غفور متین میشنوید.
ایالات متحده آمریکا به روز سه شنبه تعزیرات جدیدی علی ایران وضع نمود، حرکتی که نشان می‌دهد واشنگتن تلاش دارد تا فشار را قبل از دور جدید مذاکرات ماه آینده بالای جمهوری اسلامی ایران بیشتر بسازد. این مطلب را روزنامه فاینانشل تایم چاپ لندن گزارش داد. وزارت خزائن آمریکا اعلان کرد تعزیرات جدید متوجه شبکه مالی ایران است که هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم خطوط کشتیرانی ملی جمهوری اسلامی ایران را کمک و حمایت می نماید. استیوارد لیوی، معاون وزارت خزائن امریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی و فاینانشل تایم گفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط کشتیرانی ملی جمهوری اسلامی هر دو از جمله مأساوات آنده است که در فعالیت‌های غیر قانونی سهم داشته و تلاش دارند تا از تعذیرات گریز نمایند. این حرکت در زمان صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای بزرگ برای دور دیگر مذاکرات با ایران که قرار است در ماه آینده در ژنو دایر شود آمادگی می‌گیرند. شورای امنیت ملل متحد در سال جاری به علت پروگرام اتمی و فعالیت‌های موشکی ایران تعذیرات جدیدی علیه این کشور وضع نمود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تدابیر اتخاذ نمودند تا جلو خدمات مالی و سرمایه گذاری را در سکتور انرژی ایران بگیرند. تعذیرات شدیدتر علیه ایران هر نوع معامله در مورد خرید نفت خام از ایران یا فروش نفت تصفیه شده به ایران را پیچیده ساخته است. ایران چهارمین کشور بزرگ صادر کننده نفت خام در جهان است. کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با آژانس خبری رویتر گفته است. تعذیرات جدید واشنگتن علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جواب به تلاش های ایران صورت می گیرد که با حیله می خواهد از تعذیرات گریز نماید. ایران می گوید پروگرام اتمی این کشور محض به مقاصد صلح آمیز است. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این همه یک بخش از بازی موش و پشک میان ایران و جامعه بین‌المللی میباشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در برنامه های گذشته در باره عجایب هفتگانه جهان کهن و اینکه چرا به نام عجایب از آنها نام گرفته شده است شنیده اید و اما در این پروگرام آرش همایون دریچه تازه را برای آشنایی با باغ‌های معلق بابل گشوده است که یکی از این عجایب هفتگانه جهان است.
یک دریچه، هزار سخن.
باغ‌های معلق بابل یکی از عجایب افتگانه جهان می باشد که در نزدیک شهرهای الهیلا و بابل در قلمرو عراق کنونی موقعیت داشته. ظاهراً این باغ‌ها به دستور نبوتچاد نزار یا بخت النصر دوم حدود سالهای 600 قبل از میلاد ساخته شده است. می گویند این باغ‌ها به هدایت نبوتچاد نزار برای خانمش ملکه افسانوی بابل ایمیتیسمیدیا یا سمرامیس ساخته شدند. ایمیتیسمیدیا دختری از خاندان پادشاهان ماد با پادشاه بابل ازدواج کرد تا میان دو قوم صلح تأمین و پایدار باقی بماند. سرزمین مادها که امیتیس از آنجا آمده بود، سرزمین سرسبز کوهستانی پوشیده از گیاهان و درختان زیبا و گلهای رنگین و معطر بود، ولی سرزمین بابل در یک منطقه انبار و صحرای خشک قرار داشت. امیتیس در دوری از سرزمین خوشحاب و هوای خودش دل انداخت و بیمار شد. نبوتشادنزار که به خانمش ایمیتیسمیدیا عشق می‌ورزید، تصمیم گرفت باغ‌های معلق بابل را برای همسر زیبایش بسازد تا ایمیتیس در دل صحرای خشک بابل در بین درخت و گلها از بستر سبز یادهای وطنش گذر کند و شفا یابد. واژه معلق که در مورد این باغ‌ها استفاده می شود زیاد هم دقیق نیست. چه در حقیقت این باغ‌ها به وسیله ریسمان، تناب، رشته و یا زنجیر به هم وصل و یا هم آویزان نبودند، بلکه ممکن است این برداشت از ترجمه نادرست کلمه یونانی که تراس یا بالکن معنی می دهد ناشی شده باشد. بان که از باغ‌های معلق بابل در آثار استرابو و دیودراس سکولس مورخین یونانی یاد شده، ولی همچنان در مورد موجودیت واقعی آنها ابهامات زیاد وجود دارد. در حقیقت در هیچ نوشته بابل در مورد موجودیت این باغ‌ها نکات ذکر نشده است. ولی در حکاکی‌های موجود در آن نواحی در مورد شیوه انتقال آب دریای فرات به ارتفاع بلندتر از بستر دریا که برای آبیاری این باغ‌ها نیاز بوده است تصاویر و آثار موجود می باشد. مورخ یونانی استرابو در قرن اول قبل از میلاد از تراس‌هایی که در چندین طبقه بالای یکدیگر واقع شده هر یک دارای ستون‌های سنگی مکعب شکل میان خالی بوده و با بته‌های گل و گیاهان پوشیده شده بودند یاد می‌کند. تحقیقات اخیر باستانشناسان در بابل منجر به یافتن پایه‌های این ستون‌ها شده است که بر صدق نوشته‌های مورخ یونانی استرابو گواهی می‌دهند. آری این عشق بود که در بابل در باغ‌های معلق شگفت که تا امروز عظمت و ابهت عشق را در یادها تجلیل می‌کند.
درباره باغ‌های معلق بابل یکی از عجایب هفتگانه جهان شنیدید. آهسته آهسته نزدیک می‌شویم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می‌شود. گردانده برنامه ملی عراری و دایرکتور تکنیکی تایروشان شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.